په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلینکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارتونو مول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به لسره وارزوي. پرونه ډیری مطالب مو په واشنگتن کې د بایدن د ادارې د لوړې د مراسمو او دغه راز د افغانستان په اړه د چې په ادارې کې به کوم بدلون راسي ستونو کې پر دې راڅرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر په پام کې لري له واشنگتن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې مړه شول. او د ایران ولسمشر نن د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هېواد سره اټومي تړون ته بېرته راسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري له واشنگتن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن د سیشن په راتګ د خپل صلاحیت د تایید په غونډه کې سناتورانو ته په ځواب کې وویل موږ غواړو دغه بدی جګړه ختم کړو، غواړو خپل ځواکونه بیرته راوګرځو او غواړو هلته یعنی په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیرته راتلو مخه ونیسو. د ډونالد ټرمپ ادارې او د طالبانو ډلې د 2020 کال د فبروري په 9 تر 2 کال بحثونو وروسته د سولې هوکړه وکړه. اوس د بلینکن په خبره دا هوکړه باید په دقت سره وارزول سي. دی وایي تر اوسه د دې هوکړې په جزئیاتو خبر نه دی. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل، د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل، د افراطي ډلو له لورې د افغانستان د خاورې څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو تضمین او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل د دې هوکړې واضح ټکي ګڼل سوي. خو د دې هوکړې ځینې برخې لا هم د ټرمپ د ادارې لخوا پټ ساتل سوي دي. طالبانو د امریکا له نوې ادارې غوښتي چې د دې ډلې سره پر هوکړې ژمن پاتې سي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې ټپیان کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده.
په ګیزاب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په کورونو کې هغه طالبانو ماینونه ښخ کړي وو. بدبختانه چې په یوې کورنۍ باندې د دوی په کور کې ماین انفجار وکړ چې په نتیجه کې یو ماشوم په شهادت ورسېدی او درې ښځې زخمیانې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو په یادې ولسوالۍ کې په نویو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او زیات شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته بېرته راغلي دي. د روزګان والی وایي چې لسګونو ماینونه یې شنډ کړي چې د ده په وینا د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې مړه شول. سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس چې له پنجور څخه کراچي ښار ته روان و له مسیره واوښت او له یوې امنیتي پوستې سره ونښت. د لاس پیلا سیمې د پولیسو مرستیال عارف احمد وایي چې په مړو کې 2 امنیتي پرسونل هم شامل دي. په دې پېښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي دي. جو بایدن به په 2 ساعتونو کې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. اته بیا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 به اوسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو سپاندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون وتله او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې چې په ټلویزیون خبره سو وویل که واشنگتن له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راسي موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو. د ایران ولسمشر په نننۍ وینا کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د پای ته رسېدو هرکلی وکړ او هغه یې یو ظالم ولسمشر وباله. د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشل نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي. نوموړي د نړۍ په ثبات کې د اروپا راغنده رول ته په اشاره وویل چې د خپلو ګټو د دفاع او د ارزښتونو د پراختیا لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده چې دا کار د په وینا د امریکا په څیر د یو پیاوړي متحد لاسنیوی غواړي. میشل په دې برخه کې د 15 لومړیتوبونو یادونه وکړه.
We should work on 5 priorities. First, boosting multilateral.
موږ باید پر 15 لومړیتوبونو کار وکړو. لومړی د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، دویم د کووید-19 ناروغۍ سره مبارزه، دریم د چاپیریالي بدلون سره مقابله، څلورم د خپل اقتصادونو بیا رغول او د سوداګرۍ ډاډمنول، او پنځم د امنیت او سولې لپاره د ځواکونو یو ځای کول. دا به اسانه کار نه وي، خو په ګډه پر دې ستونزو برلاسه کېدای شو.
وی آر up to the challenge.
د اروپای شورا مشر په تیرو څلورو کلونو کې د اروپا او امریکا اړیکې دردونکې وبللې، او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. د ټرمپ د ادارې په یو فرمان کې راغلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ 3 اویا بندیانو ته بخښنه وکړه او د 10 نورو د بند موده یې راکمه کړه. په افو سوي کسانو کې د ټرمپ پخواني سلاکار سټیف بینن هم چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په جوړېدو کې په فساد تورن و شامل دی. د رسنیو راپورونو اټکل کوي چې ټرمپ شای خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارید کوشنر او خپل دوه مشرانو زامنو ډونالد جونیور او ایریک ته عفو وکړي، خو د دکار نه دی کړی. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر د عفو یا بند کمولو پراخ واک لري چې ډېری ولسمشران د خپل دورې په وروستۍ ورځو کې دا کار کوي.
لفری بظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره وارزوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي؟
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي.
بایدن ویلی چې هغه رهبر دی چې کولای شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
په یو راپور کې به بایدن درو پیژنو. دغه راز به په واشنگټن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکړو، او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ډډه کړې، پرون د یو فرمان په صادرولو سره له سلو ډیر کسان بخیلې دي. مننه چې ازادي رادیو اورېده خبرونه امپاتي برخه. بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یادونه ور بولو چې خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي جون په شیبو کې، او د غرض د اساسي بشري حقوقو خلوم لري رازو په امریکا کې د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع ته. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه بل سره ارزوي. خاغلی بلنکن چې پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې استمایه غونډې ته څرګندونه کولې. د غرض ویل غواړي پوه شي چې په دغه موافقه کې د څه په اړه خبرې شوي، غواړي پر جزئیاتو یې ځان پوه کړي. په عین حال کې جنرال لوید استن چې د بایدن لخوا د دفاع وزارت نومول شوی دغه استمایه غونډې ته ویلي چې جګړه باید ختم شي او یوه هوکړه باید وشي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې نور د افغانستان له خاورې د امریکا امنیت ګواښ نه دی متوجه. د دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تېر اونۍ ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه ډېره ګونګه ده، یعنی ډېره مبهمه ده. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د بایدن ادارې ته پکار ده چې د دوی او واشنگټن ترمنځ شوې تړون ته درناوی وکړي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شبې هوکړې په اړه د افغان حکومت د اعتراض په دوام د امریکا نوی حکومت هوډ لري طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه وارزوي چې تیر کال د فبروري په 19مه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره لاسلیک کړه. د دې هوکړې د ارزونې خبره د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر انټونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته کړې. انټونی بلینکن ویلي غواړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه په اړه خبرې شوي دي. دی زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري.
افغان دولت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه د وروستیو شاوخوا شلو کلونو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته چې افغان میرمنو او نجونو لخوا ترلاسه شوې پایښت ولري. موږ زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو، او که چیرې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې د حقونه پکې خوندي کیږي. خو زه دا تاییدوم چې دا به اسانه کار نه وي، ولی موږ بیا هم
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې ټول جزئیات روښانه نه دي، خو هغه څه چې رسنۍ شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده. د افغانستان حکومت د بایډن د نوې ادارې د تازه پریکړې هرکلی کوي. په ستراتیژیکو او عوام اړیکو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر وایي دا یو ښه عمل دی او باید ترسره شي. د دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه ویلي وو چې روښانه نه ده، خو لومړي مرستیالې امرالله صالحي بیا د دې تړون عملي کېدو ته د افغانستان حکومت ژمن نه و بللی. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړې لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سېشنبې په ورځ ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید استین هم د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کوي. ښاغلي استین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا ډاډ هم مهم دی چې دا هېواد نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی.
ما پان دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید یوې هوکړې ته ورسیږو، او هغه ډول چې د امریکا منتخب ولسمشر غواړي. موږ غواړو په راتلونکي کې داسې افغانستان ووینو چې متحده ایالاتو ته هیڅ ډول خطر نه وي. له همدې کبله پر هر ډول ترهګرۍ تمرکز مهم دی.
جنرال استین دا څرګندونې د سناتورانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د سولې شوي تړون ته ژمن نه دي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د شوي تړون د ارزونې او په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کوي چې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلۍ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهوري دولت مرکچي پلاوی وایي دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي، او هغوی ته په تمه دي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی طالبان په دې هم تورنوي چې رغونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي، خو طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید پاړی خپل منځي بحثونه روان دي.
و امریکا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم نن ترسره کیږي په واشنگتن کې. د مراسم په درشل کې افغانان هم د تسرګې په لار دي چې د امریکا نوې اداره به د افغان سولې پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. نور حال به زموږ د خبریال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
جو بایډن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق و بشر ته، د جنګ ختمېدو ته، او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایډن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې
امریکې نوی جمهور رئیس چې د لوړ مراسم تر سره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي، باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي، د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه، چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
چې افغان ښځه غواړي په عمل غواړي چې وګوري، هغه دی چې ختم د جنګ دی، او بله دا دی چې د ښځو په کارونو کې مسایلو کې باید توجه جدي وشي. او معاون چې د جو بایدن یو ښځه دی، د هغې نه هم زمون خواهش هم دا دی چې د ښځو کارونو باندې توجه زیاته وشي، او په صلح خبرو کې باید ښځو د عملي کارونه وشي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې نن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي، ویلي هغه رهبر دی چې کولی شي امریکا یو موټی کړي. وروسته په یو راپور کې به بایدن در وپېژنو. خو نن نوموړی په واشنگتن کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره هم کلک تدابیر نیول شوي، او دا هم وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د جنوري په شپږمه یو شمېر معترضینو د کانګرس پر ودانۍ یرغل یووړ. د تاوتریخوالي په پایله کې هم پنځه کسان وژل شول. د دغو تدابیرو او د بایدن د لوړې د مراسمو په اړه نور حال به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
اته اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ سي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي. دا ځکه چې په واشنگتن ډي سي کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع سوی، او په همدې حال کې د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم سته. د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل سوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. بایدن به خپلو هیوادوالو ته وینا وکړي، او وروسته به په یوه تلویزیوني غونډه کې ګډون وکړي چې نوم یې د امریکا لمانځل دی. د پخواني دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخواني ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمنې میشیل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن به دغه مراسمو ته ورسي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کالو دی، او ویلی دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د ده تر څنګ به تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دغو مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1989 کال راهیسې، یعنې په 125 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. د ډونالډ ټرمپ مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دی به په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د ده تر څنګ یو شمېر نور جمهوري غوښتونکي هم دغو مراسمو ته ورځي. د امریکا په تاریخ کې به دا ورځ ځکه هم مهمه وي چې د لومړي ځل لپاره به یوه ښځه او داسې کسه چې سپین پوست یې نه ده د مرستیال ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. شپږ پنځوس کلنه کمالا هیرس د کالیفورنیا ایالت مخکینۍ لویه څارنواله ده. د لوړې د مراسمو په درشل کې بایډن او هیرس د کورونا ویروس له کبله د مړو شوي څلورو لکو امریکایانو د درناوي په پار په مراسمو کې ګډون وکړ.
نن لنږدې پنځوس کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل آندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکېچ کې ښکېل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن دا دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درېیمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو یو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلار یې د نورو کارونو تر څنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایډن تر دې دوه سلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالۍ په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیمې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریس لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوسییټډ پریس یو خبریال دی. هغه د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د ګازو د یوې اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د دد زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی یې د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی یې ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي، پر دې خبرې کوو چې په امریکا کې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د دې ادارت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي، په افغانستان کې پر روانې جګړې به اغیز څه وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ډډه کړې، پرون د ولسمشرۍ وروستۍ بشپړه ورځ وه او له خپلو صلاحیتونو یې بیا هم کار واخیست. ټرمپ د خپل پخواني سلاحکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بښنې فرمان صادر کړ. له دې فرمان له مخې به د اویا کسانو د بند تر ټاکل شوې مودې کم شي او اویا تنه نور به هم له زندانه خوش شي. ملالۍ بشیري نور حال راکوي.
ډونالډ ټرمپ د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې د خپل مخکینی سلاحکار په ګډون د 1340 کسانو د بند کمولو او راخوشي کولو امر لاسلیک کړ. د ټرمپ ادارې په یو بیان کې ویلي ولسمشر ډونالډ جی ټرمپ در اویا کسانو ته بخښه کړې او د اویا نورو بند یې کم کړی دی. په افوه سویو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاحکار سټیف بینن هم شامل دی. بینن د ټرمپ نفوذ لرونکی سلاحکار و چې په 2016 کال انتخاباتو کې ټرمپ ته کمپاین کړی و. د هغه مهال تورن و پیژندل سو چې ګواکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د ټرمپ د دیوال د پروژې لپاره د خلکو په تیر ایستلو له هغوی پیسې راټولې کړې وې. د رسنیو راپورونو اټکل کاوه چې ټرمپ شایي خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارډ کوشنر او خپل دوه مشران زامن ډونلډ جونیئر او اریک اف وکړي، خو ده دا کار نه دی کړی. د همداراز خپل شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی هم په دې لیست کې نه دی شامل کړی. جولیانی د ټرمپ د هغو ناسمو ادعاو ملاتړی و چې ګواکې د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د ټرمپ د کورنۍ د غړیو او جولیانی افو به تر وخت مخکې و، ځکه دوی تر اوسه تورن نه دی پیژندل سوي. د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر د افوی او بند کمولو پراخ واک لري. ډېری ولسمشران د خپلې دورې په وروستیو ورځو کې عفو اعلانوي، خو منتقدونو ویلي چې ټرمپ مخکې خلکو ته د عفو امر ځکه کړی چې خپلو سیاسي متحدانو ته امتیاز ورکړي، نه دا چې د عدالت نه پلي کېدو په خاطر یې د زړسوي له مخې دا کار کړی وي. ټرمپ مخکې د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلن هم بخښلی. فلن اف بی آی ته له روسي سفیر سره د ده د لیدو په اړه د درواغو ویلو په تور محاکمه سوی و. د همداراز د راجر سټیفن د بند وخت کم کړ چې د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو پر مهال کانګرس ته درواغ ویلي وو. همداراز ټرمپ تیره میاشت د بلک واټر شرکت څلور قراردادیان وبخشل. دوی تورن پیژندل سوي وو چې په 2008 کال کې 14 بې وسلې عراقي ملکیان وژلي وو.
وړاندې به دغه راز د یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د منتخب ولسمشر بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
قلای بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې پمخ، ګل دې پمخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سر لیکونه به ترې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د نوي ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن ویلي دی چې د جګړې ختمېدل، د خپلو ځواکونو بیرته کور ته رسول او په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي غواړي، خو نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ویل چې په افغانستان کې لا هم د القاعده ډلې ګواښونه شته. جو بایدن به په څو ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. اتاویه کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي، خو تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون نه پکښې کوي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړي دي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. اخوا د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشن نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لېږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي. او د امریکا اوسني ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وای د لامبو په برخه کې د توکیو اولمپیک 2020 کال سیالیو ته نومان فهیم انوري د تمرین لپاره نن روسیې ته روان شو. د ملي اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري به د جنوري له میاشتې د اولمپیک سیالیو تر پیل پورې په روسیه کې تمرینونه وکړي او له هغه وروسته به د جاپان پلازمینه توکیو ته په سیالیو کې د ګډون لپاره ولاړ سي. فهیم انوري شپه کاله کېږي چې د 2020 میلادي کال توکیو اولمپیک سیالیو ته په چمتووالي بوخت دی او له دې وړاندې د هیواد د دېرش لامبو زنو لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړی و. په تخار کې د کانفو یولسم کلب افتتاح او په فعالیت یې پیل وکړ. د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الرحمن فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د ورزشي مسؤلینو په حضور کې تېره ورځ پرانیستل سو. نوموړی وایي چې په لومړي سر کې په دغه کلب کې د دوو استادانو له لوري دیرشو لوبغاړو ته تمرینونه ورکول کېږي او وروسته به دغه شمېر زیات سي. ښاغلی فیض زیاتوي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د کانفو ورزش په برخه کې 450 کلبونه فعال دي.
ازادي راډیو اوري مخله دې چې د ازادي راډیو دو نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ستاسو نظرونه به اخبار کوچه. په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د تمې په باب مو له ازادي راډیو سره ثبت کړی دی.
نوم غلام علی خانجی ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مدا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژي تړون کړی دی، هغه به هغې ته وفاداري هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بهادر، د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د باعزتي سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو باعزتي سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخه څخه هم بډایه سي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مده چې د چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي د افغانانو غوښتنه له نوموړي څخه دا ده چې دی د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي، او دی باید د